مونه او درناوی زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده څوارلس څلورم کال د سلواغی د لوی نولسمه د 2018 کال د فبروري اتمه پیل په مهمو خبرونو کوو. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 12 کسان مړه او اندرې نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي د شنبې په ورځ یو فلاینګ کوچ ډوله موټر په ارغنچخه ولسوالۍ کې له سړک څخه وتلی او یوې کندې ته لوېدلی. ماشومان او ښځې هم په قربانیانو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې ویلي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه بې احتیاطه موټر چلوونکي، د ټرافیکي مقرراتو سره سم عمل نه کول، له حده زیات سرعت، له نورو موټرو څخه غیر ضروري اوښتل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت له زندانونو څخه د 400 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي اعلان کې لیکلي چې 400 افغان بندیان د آذربایجان جمهوریت د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت دغه اقدام مننه کړې، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیان وو. د پنجمې په ورځ د فبروري په شپږمه هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانونو څخه د 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عربي اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د هغه هیواد د مشرتابه لخوا خوشي شوي. متحده عرب اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 40 څخه ډېر افغان بندیان خوشي کړل. ایرانی چارواکی وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلی تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي، عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه په ورځ له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال ویش موافقه نه ده شوې. کته هغه ویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې خپل لومړی لوبه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه د بنګلور په چینای سټیډیوم کې ده چې د سهار له 10 بجو پیلېږي. افغانستان په شلو اوریزو لوبو کې دوه واره له نیوزیلند سره مخ شوی. لومړی وار نیوزیلند ګټلې او وروستی وار چې د 2024 کال نړیوال جام و افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له سختو سیالانو سره مخ دی، خو لوبغاړي او دی په میدان کې 200% هڅه کوي څو ښې لوبې وکړي. افغان ټیم د کرکټ د نړیوال جام په ډی ګروپ کې پر نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عرب اماراتو او کاناډا سره مخ دی. خبرنه مو واوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته. راشد خان وایي ټیم یې پوره چمتو دی چې نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. هغه همداراز د نجونو د کرکټ مسله هم مهمه وبلله او ویل د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي باید د امریکا او ایران خبرې بیا پیل شي، خو که امریکا پر ایران برید کوي دوی ځواب ورکوي. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړئ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د ښځو کرکټ د کرکټ نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار وبالاوي ویل چې د لوبغاړي په توګه د پدې خوښ وي چې هر څوک د افغانستان استازیتوب وکړي. راشد خان دا خبره د کرکټ د نړیوال جام تر لومړنۍ لوبي مخکې په یو خبري کانفرنس کې د ښځو د کرکټ اړوند د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه. هغه زیاته کړه
Definitely, you know, I feel like that's a kind of criteria for I think being a full member. I think
the khazo cricket zma pand bashpad gadi tob la mayarun tsakhadi ICC aw da Afghanistan cricket board khpui gi khum khwa khyu che har chok par padaw ki da Afghanistan asaz wali kawi da da wiar she bada khuda dawal prekri de cricket board aw da cricket nare wali shura di zini waqtuna da lobari patoga dir saz muk bwa ki nawi aw mug yawaze par haw shayano tamarkuz kawu che control kawale sho
na control
da Afghanistan khazina cricket harano de Taliban lo waqmani دورسته هیواد پریخه او دا مال په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د خزو د کرکټ او ورزش ممنوعیت د افغانستان د نړیوال کرکټ د دریز لپاره یو مهم او لانجمنه موضوع ګرځیدلې. تیر کال د افغانستان یوې پخوانی کرکټرې فیروزه امیری د نارینهو له ملي ټیم وغوښتل چې د خزو د کرکټ ملاتړ وکړي. هغې ویلي وو د نارینهو لوبډله د خپل شهرت او نفوذ له امله کولی شي د خزو د کرکټ لپاره غږ پورته کړي. طالبانو د 2021 کال په اگست کې له واکمنېدو وروسته نه یوازې کرکټ بلکې د خزو هر ډول سپورت بند کړ. د دې سختې پالیسۍ له کبله د افغانستان ګڼې کرکټران او فوټبالران د نورو هیوادونو په مرسته له افغانستانه ووتلې او دمګړې په جلاوطنۍ کې خپل سپورت کوي. د کرکټ د نړیوال شورا آی سی سی د ژمنې په اساس د 2025 کال د ښځو نړیوال جام او د ښځو شلووریز نړیوال جام پر مهال افغان جلاوطنۍ کرکټران په څو پروګرامونو کې ولیدل شوي. که څه هم د افغانستان د جنو ورزشکارانو مخه په تیرو کلو کې هم د بیلابیلو دودیزو او سیاسي ملوظاتو په سبب نیول شوي، خو د نارینهو ټیم بیا ګڼې لاسته راوړنې کړي. افغان لوبډله د 2024 کال د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې تر نیمه پای لوبې ورسېد. راشد خان د 2026 کال د کرکټ په نړیوال جام کې له نیوزیلینډ سره تر لوبې مخکې شمبه په ماخام خبري کانفرنس کې ویل ټیم یې پوره چمتو ده او د دې خبره 200% هڅه کوي.
وی هاف ټف اپوزیشنز بټ سټیل یو هاف ټو کیپ دټ بیلیو ان یورسلف اند
موږ سخت سیالان لرو، خو بیا هم موږ میدان کې خپل هڅه کوو. موږ 2023 کال کې هم دا ثابت کړه او قوي ټیمونه مو مات کړل. موږ په ځان ډاډه یو، خو باید یقیني کړو چې په سم وخت کې سم کار وکړو. تر ټولو مهمه چې خپل کرکټ خوند واخلو. موږ که د هر سیال په وړاندې ډګر ته کته کیګو، بل 200% هڅه کوو او بیا به نتیجه
وګورو.
افغان ټیم دا ور د 2026 کال د کرکټ د نړیوال شلووریز جام په ډی ګروپ کې له سختو سیالانو سره مخ دی. نیوزیلند، جنوبی افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا. له نیوزیلند سره لوبه په چنای کې ده. ایرانی چارواکی وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیم د غني کولو په اړه خبرې رد کړي، عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه پر ورځ له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړه خواوې موافقه ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکو غونډې لپاره وارد مخه په هیڅ مهال وېش موافقه نه ده شوې. که څنګه ویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیم بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. راغشي ویل نه اوس او نه هم په راتلونکي کې د توغندیو په اړه خبرې کېدای شي، ځکه چې دا یو دفاعي مسله ده. د یورانیم د بډاینې درول د ایران له نظره د خبرو وړ نه ده. عراقچی زیاته کړه ایران به د امریکا د هر احتمالي برید ځواب ووایي. دغه خبره که پر ایران برید وشي، موږ به په سیمه کې متحدو ایالتونو اډې په نښه کړو. د عراقچی څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه راغلې چې د تهران او واشنگتن پلاو د عمان په منځګړیتوب خبرې وکړې. وروسته د امریکا ولسمشر دا خبرې ډېرې ښې وبللې. د ښاغلي ټرمپ له دې څرګندونو سربېره امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. امریکا او ایران داسې وخت خبرې وکړې چې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او جنګي بېړیو حضور زیات شوی او ورسره په ایران د امریکا د احتمالي برید اندېښنې هم اوج ته رسیدلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو سلیر وساته.
زه سفی ولستان اگزام دلته درنه اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکار سلطان محمد سرور مخته یوسی.
په داس حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې خاورو ته وسپارل شوې، افغانستان کې د طالبانو حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ، پاکستان تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې انتحاري بریدګر که څه هم افغان تابع نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. پرون جمعه د سلواغې یا دلوي په ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت کونړۍ انتحاري برید ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام. تازه په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارې رد کړي چې په اسلام آباد کې د روسي حمله تر شا د افغانستان لاس بللې. جمعه د دلوي ولسمه له حمله وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حمله مخکې افغانستان ته تللي راغلي. لدی مخکې د پاکستان د کورنۍ او چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي وو چې بریدګر افغانستان ته پر لپسې سفرونه کړي وو، خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسمه خبره کړې ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. په اعلامیه کې لغلی د پاکستان لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري، او دا چې پاکستانی چارواکي د دغسې عجولانه څرګندونو له کبله پر خپلو امنیتي ناغېړیو پرده نه شي اچولی او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولی شي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي که ریښتیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولی شوی، نو ولې تر پیښې وړاندې په شنډولو او مخنیوي کې ناکام دي؟ تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکی یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د چارسدې سیمې اوسیدونکی و. په راپور کې دا شوي چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تېرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړې. دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جومات وشوه چې له امله یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې 1 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 1 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې، هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لسګونه ورته بریدونه او حملې کړي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پیل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په رښتینې ډول په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه وشي. دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو او د ردولو پر ځای باید دواړه لوري خپلو ستونزو ته پام وکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
زه داسې فکر کوم که یو نیت دلته موجود دي په سیمه کې یوازې هغه ډلې نه دي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي، نور هېوادونه ته هم دغسې ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري، نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي، او که دا داسې نه وي نو دغه به د یو ابزار په وسیله یو وسیله به وي چې هر یو هېواد بل هېواد به ګواښي او هغه ته به تهدیدونه کوي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمیع یوسفزی
د بې باورۍ فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده او داسې نه بریږي چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښې نښانې راڅرګندې شي.
بیا خو همیشه لیدل کېږي، خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډیر حساس دي او موضوعات ډیر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډیر تاکید کوي. پاکستان خپل انکار کوي، طالبان خپل انکار کوي. فلحال داسې څوک نه ښکاري چې عملاً بیا راوړاندې شي چې دواړه هیوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د دې پردې شاته کومې ډیپلوماتیکې هڅې ځلې روانې وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنۍ د هغه هېواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو ځل سختې نښتې هم رامنځته شوي چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې دي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسه مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنوی ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ناروغانو لیږد ډیر سخت شوی ځکه لارې له واورو ډکې دي، موټر په سخته ځي او ځینو سیمو ته خو بیخي موټر نشي تللی. د ډېرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوي دي، د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، تر اوسه کومه مرسته هم نه ده شوې. خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري. زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلوي اتلسمه ویلي چې په غور ولایت کې د غوکبند، بوربند او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو له امله تړل شوي او لا نه دي پرانستل شوي. په همدې حال کې د نورستان